ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې چې زه صفی ولاستان اگزای د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ری چې په کابل پانتون کې نن یو شمیر مدني فعالان او ځوانان راټول شوي وو په دغه پانتون پرونی برید وغانده. په پکتیا کې هم محصلین د کابل په پوهنتون باندې برید غندلی او ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو او عامو ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم راپور اورئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لسګونو هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې په څلور ساعتونو کې د کورونا نښتې 460 نوي مثبت پیښې ثبت شوي او امریکایان د نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایو د صندوقونو په لور روان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویاند ګران هیواد وویل
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون د څلوېښتو بهرنیو چارو وزیرانو، خاصو استازو، سفیرانو، لوړپوړو سیاسي رهبرانو پرونی برید کلک په ټپو غندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده.
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړند دی. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ یې نیم ځوړند کړی. اروپایي ټولنې ویلي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي. بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي. یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان او اتریش کې د ترورستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته نن وویل
پتیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې 15 نوي مثبت پیښې شوي دي. درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي.
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,500 ته ورسېدي. امریکایان د رایو د صندوقونو په لور روان شوي. د انتخاباتو ته په څو لسیزو کې د ځانګړو ټاکنو په سترګه کتل شوی دی. دواړه کاندیدان ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن سره ډیر بیل نظرونه لري. دا اټکلونو له مخې دا ځل به د تیرو انتخاباتو په پرتله چې 55% کې د رایو په شرایطو برابرو خپلې رایې وکارولې ډیر کسان رایې ورکړي. په امریکا کې د ملي دفاع پانتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا ځل د ولسمشرۍ دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي.
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد یې لږ صدمه رسولی ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي.
تر اوسه 9 میلیونه کسانو د ایمیل او پوستې له لارې خپلې رایې کارولې دي. په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 2 نارینه او 2 ښځې وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. په پلازمېنه ویانا کې تېره شپه وسلوالو 2 ځایه بریدونه وکړل. د اتریش صدراعظم سبستیان کروز دا حملې تروریستي وبللې او د ټپیانو په اړه یې وویل
د قانون نافذونکی په میړانه د برید کوونکي مخې ته ودرېد. پر د ډز وشو او ټپي شو. 4 نور هم ټپیان شوي دي چې ځینې یې سخت زخمیان دي او یو شمېر یې له ژوند سره لاس او ګریوان دي.
د اتریش د کورنیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشي شوي دي او یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي دي. ټاکل شوي ده چې نن د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې د سن رایزز حیدرآباد او ممبئی انډیانس ترمنځ لوبه د دې خبري مجلې له خدمېدو سره سمه پیل شي. دا لوبه د سن رایزز حیدرآباد لپاره چې پکې 2 افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبي شي ډیره مهمه ده. که سن رایزز دا لوبه وګټي نو دوهم پړاو ته به ووځي. ممبئی انډیانس لوبډله د 3 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم پړاو ته وتلې ده. د هند غوره لیګ لوبي د سپتمبر په 19 په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او ټاکل شوې ده چې پایلو به د نومبر په 19 وشي. دا لوبي په متحد عربي اماراتو کې روان دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څولویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10.
لمړی مو خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دې خبري مجله کې اورئ چې نن په کابل او پکتیا کې ځوانانو او محصلینو د کابل په پانتون پرونی برید وغانده.
د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي سبا ته په کابل پانتون کې درسونه بیرته پیلېږي.
سبا ته به خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي. او
په وژل شویو کې یو تن محمد راهید نومیده چې په خواله رسنیو باندې خلکو ته د ژوند په اړه باندې مثبت پیغامونه خپرول.
زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم، پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصه نداره.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې اونۍ پوره شوې خو لا هم جنگ روان دی. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم چې په ختیځو ایالتونو کې وختي رایه چونه پیل شوې او اوس په مرکزي سیمو کې هم رایه ګیري پیل شوې ده، تاسو ته راپور لرو. ازادي راډیو ته غوږی از توسم رازو. لومړی مطلب ته، یو شمیر محصلانو او مدني فعالانو پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د برید په غبرګون د دغه پانتون دوره مخې ته اعتراض یا غونډه وکړه. اعتراض کوونکو پر کابل پانتون برید یو ناورین وباله او حکومت یې د دغه شان بریدونو په مهارولو کې پړ وباله. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د حقوق په هنزي د قضایي ستاج محصل نجیب الله پر کابل په هنتون د بریټ لژغورل شو یو محصلانو یو دی. د وای د بریټ پر مهال ځان له پنجري خطر او ورزو او وشغورل شو. د لدی بریټ یو ورځ وروسته د کابل په هنتون د دروازې تر مخه قربانیانو ته عدالت غواړي.
خود ما خواستار یک
زمون غوخته نه داده چې یو جدي نظامی عملیات وشي. د سولې خبرې نور به لدی چې بیگونه افغانان پکې ووجل شي هیڅ ګټه نه لري.
زکی عطایی لزګونو موتریز محصلانو یو دی چې حکومت د ترهګریزو حملو په مهارولو کې پاتې راغلی بولی وای د دې وضعیت دوام د زغم نه دی. دی وای د برید عاملان باید ونیول شي.
از مظاهره امروز بخواست
لنننی لاریون زمون مخداده چې دولت باید دې ډول بریدونو پر وړاندې ځوابوین کوي. لس ورځې وړاندې همداسې یو برید په کوثر خوانیز مرکز وشو، خو د هغوی د قربانیانو وینې لا وچې نه دي چې دا بله خونړۍ پیښه وشوه او ملګري مو شهیدان شول.
پر کابل پوهنتون د شنبې د ورځې په برید کې 22 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالا صالح ټپیان 30 کسان ښودلي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان وایي د کابل پوهنتون درسونه به سر له چهار شنبې یعنی سبا ورځې څخه پیل شي.
د کابل پوهنتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د رهبري شورا غونډه وه. پریکړه دا وه چې سبا ته به خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي.
یو شمیر کابل ښاریانو بیا د تېرې ورځې د قربانیانو د تصویرونو پر خپرولو سره په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دریدل غوښتي. افغان حکومت نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی. همدا ډول په کابل کې د امریکا، برېټانیا، جرمني سفارتونو او اروپایي ټولنې د برید له قربانیانو سره د غم شریکۍ په پار خپل بیرغونه نیمه سوړند کړي دي.
د کابل مو راپور واورید چې هلته محصلینو او ځوانانو د کابل پوهنتون پرونی برید وغانده. خو په پکتیا ولایت کې هم نن یو شمېر محصلین د دغه ولایت پوهنتون انګړ کې سره ټول شوي او په کابل پوهنتون باندې پرونی برید وغانده. دوی ویل طالب داعش او نورې وسلوالې ډلې نشي کولای دوی په داسې کارونو سره له زده کړو راوګرځوي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالېږلی.
دا د پکتیا پوهنتون محصلان دي چې د دوی ښوونیز مرکز په انګړ کې راټول شوي او د کابل د تېرو ورځو د برید له قربانیانو سره د غم شریکۍ پیغامونه او د جګړې پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي وسلوالې ډلې نشي کولی چې دوی له زده کړو راوګرځوي او زیاتوي د قلم او کتاب په وسیله به دې ډلو ته ماته ورکوي. د دې پوهنتون یوې محصلې وویل:
ما با قلم خود طالب و داعش شکست میدیم. اگه که طالب و داعش میخواهند
دوی نسی کولای زموږ روحیه کمزوري کړي او له خپلو هیلو مو راوګرځوي. موږ همیشه هڅه کوو چې د قلم او کتاب په وسیله طالب او داعش مات کړو. له اسلام سره په ټکر کې ده چې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه دې په نښه کړي.
د پکتیا پوهنتون یو بل محصل په جنگ کې له ښکېلو ټولو ډلو وغوښتل چې د ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي.
موږ تعلیمي، علمي او تحصیلي مرکزونه خوندي غواړو. په جنگ کې په ښکېلو غاړو باندې غږ کوو چې د دې مرکزونو خوندي ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی په پوهنتون برید د افغانستان په ټولو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او په انسانیت برید وباله.
درد او غم صحیح الفاظ ولا کور تلرم. هر هغه څوک چې په تعلیم او په محصل باندې برید کوي دا په ټول افغانستان او په ټول اسلامي بشر باندې برید.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی بیا د کابل د تېرو ورځو د برید اصلي عاملین وسلوال طالبان بولي. دی وایي تر هغو چې دغه ډله اوربند او سوله ونه کړي د هیواد د روان بحران اصلي مسؤلین دوی دي.
غواړي چې دوی رښتیا دا کار نه دی کړی ولو که ډېرې ډلې دي مسؤلیت واخلي. خو چې دوی اوربند ونه کړي، جګړه بنده نه کړي، اوروژنه او ورورژنه بنده نه کړي، افغان وژنه بنده نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې.
وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د غندنې او غم شریکۍ دغه مراسم نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل پر پانتون شوی حمله له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش دغه حمله هیبتناک او د بشر د حقونو خلاف ګڼلې ده. خو د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي بللې، غندلې ده او له افغانستان سره پر پیوستون ټینګار کړی. د امریکا او برتانیې سفارتونه او اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خواخوږۍ په نیت خپل بیرغونه نیمه ځړولي دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کابل پر پوهنتون بیمخینه حمله چې د محصلانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول او شاوخوا 30 ټپیان شول. دغه حمله سربیره پر کورنۍ غبرګونونو د نړۍ په کچه هم له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتو سازمان د یوې اعلامیې په صادرولو سره دغه حمله غندلې او ویلي دي چې دغه او له دې مخکې د کوثر پر روزنیز مرکز حمله هیبتناکه او د بشر پر حقونو حمله ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د شوې حملې مسؤلین باید ځواب ورکړي او دغه سازمان د سولې په خاطر د افغانستان له خلکو سره ودرېږي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي ګڼلې او ویلي دي چې په شدیدو الفاظو یې غندي. د دغه سازمان سرمنشي د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په څرګندولو ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان هر ډول ترهګري او افراطیت محکوموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ د هیواد په ټولو سفارتونو کې نیم ځوړند شوی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 200 د بهرنیو چارو وزیرانو، سفیرانو او سیاسي او ډیپلوماتیکو مشرانو د اعلامیو په ورکولو سره پر کابل پوهنتون پرونی حمله غندلې ده.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون 2 بهرنیو چارو وزیرانو، خاص استازو، سفیرانو، لوړپوړو سیاسي رهبرانو او لوړپوړو ډیپلوماتانو د اعلامیو په ترڅ کې پرونی برید کلک وټکو غندلی ده او د عاجله اوربند او د وینې تویدنې ختم او پای غوښتنه یې کړې ده.
بلخوا د امریکا او برطانیې سفارتونه او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیرغونه د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په دود نیم زړېدلی دي. د ناټو ملکی استازولۍ پر کابل پوهنتون پرونی حمله محکوم کړې او ویلي دي چې په وروستیو 10 کې په کابل کې دا دویمه حمله ده چې پر روزنیزو مرکزونو کېږي. افغان ماشومان او ځوانان باید روزنیزو مرکزونو ته د تګ په خاطر امنیت احساس کړي. د ناټو ملکی استازولۍ ویلي ناټو د تاوتریخوالي د مخنیوي له هڅو په غوسه توګه ملاتړ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم پر کابل پوهنتون پرونی برید غندلی او ویلي دي چې دا اعمال هغه ترهګر ترسره کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالف دي. اغلی داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا ډول ترهګر دلته هم زموږ د خلکو د وژلو مسؤل دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی راډیو خبری مجله اوري.
په کابل پانتون کې په پرونی برید کې 22 تنه وژل شوي دي چې 19 تنه یې محصلین او پاتې نور هم د کابل پانتون کارکوونکي او استادان و. په دغو وژل شوي محصلینو کې یو هم محمد راهد و چې د پالیسی او د ادارې د پوهنځي 4 کال محصل و. محمد راهد تر دې مخکې په خواله رسنیو باندې د ژوند د ښه ژوند لپاره پیغامونه ډکول او خلک هڅول چې له سختو شرایطو سره د مبارزه زده کړي. فیروزه عزیزی د محمد راهد کور ته ورغلی چیرته چې ښځې او سړي په غم باندې سره راټول شوي دي.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غمسته خو زړه نسته. د کورنۍ د غړو اوښکې وچې سوي دي. یو 10 محمد راهد د 22 هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون برید کې ووزل سول. خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده. وای زوی په ډیره بیرحمۍ وزل سوی.
ازمو سار کې شروع کړه اول بچی مرزه ده امر می باران کړه
له هغه سره چې شروع کړي و لومړی ازما زوی وشتلی و. کله چې انتهاري کړي و له هغه وروسته ازما زوی په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی ته نه سر پرې خو نه شا تخته و نه هم پخې په ټول ځان په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړي. همدارنګه ټول ټولګیوالي همداسې په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی په شهادت ورسید.
محمد راهد امین
د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنیو هم د ټولنیز ژوند په اړه زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیاته لاس پلاس کیږي. چوای
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما با زندگی لبها لبخند است. وقتی که زندگی هر چی باشه پیر میشه.
محمد راهد با در تولنیز مسائل و او دماثیلین و در پیوتیال لپاره پا پوهنتون که خلو تولگیوال و او ملگر لپاره ورکشاپونه هم جوره ول. بهیجه در راهد خورده وای د ورور نیمګړې هیلې او اهداف به دا بشپړ کړي.
خو کسب بد کولګوي مبد. اگر ته امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ما ولګو اوس چې زه دومره رسیدلم د راهد لامل ده. لنی کمرغه چې راهد په ډیر ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادېږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیر ویاړم. که څه هم زه یوازې پرې خودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګري چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړې هیلې پوره کړو.
اما ما تمامش میکنیم.
نه راهد با په ګډون نن په کابل ښار کې 22 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکی ځوانان حاضرې تکړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزونه یې هم درلوده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتل ورزو کندهار ته د کندهار پر غندابل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې او نه پوره شو، خو لا هم جنگ روان دی. د دغه جګړې سره مال وسلوالو طالبانو د تیرو درې ورځو راهیسې پر ژیړې، میوند او پنجوایي ولسوالیو هم بریدونه کړي. چارواکي وایي تر اوسه په دغه جګړه کې 314 وسلوال طالبان وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. اخو د کندهار میرویس روغتون ته د روانو جګړو له پیله تر اوسه 25 مړي او 222 ټپیان وربلل شوي چې ډېره برخه ملکیان دی. صادق رشتینی د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه راپور را لیږلی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې ونی پوره کیږي. دغه جګړه چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په تابین ناګهان د لاهور او نورو کلو کې پیل شوې لا هم روانه ده. د ارغنداب د ناګهان اوسیدونکی نثار احمد د دغه جګړې د لومړیو شیبو کیسه کوي.
موږ خپل بانار په بخچه کې بیتو چې کتلم دې راکښنه ولول ولاړ چې د دې کیسه ووزي. موږ دلته ټکان پر کومې نه نه پټو. موږ خپل کورو ته پسې واخستو دغه بخچه ونیولې. دلته ناس دغه متکی د کورو مخ ته بزاله ته مینه نه راکښه شول. ما څنګه نری کڅره یې لګل نو یې ګرځې باندې.
د ارغنداب د جګړې سره مهاله وسلوالو طالبانو د تیرو درو ورځو راهیسې پر ژړې، میوند او پنجوایي ولسوالیو هم بریدونه کړي. د کندهار میرویس روغتون د دغه روغتون د اجل واټ څنګ ته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې څخه سلګونه مړي او ټپیان راوړل شوي. د کندهار د میرویس روغتون د جراحي څانګې مسؤل قدرت الله حکیمي دغه روغتون ته د روانو جګړو د ورولسو مړو شمېر 25 او د ټپیانو شمېر 222 یادوي چې په وینا یې ډېره برخه یې ملکیان دي.
په مجموع کې د ګنشارټ یا د ټوپک وشتلي مریضان 120 مریض لرو. مین انجوري چې مین ورباندې پټاو سوی هغه موږ 18 مریضان لرو او د بمبار په نزدیک کې شمېر 14 مریضان لرو چې په مجموع کې شمېر 222 ټپیان لرو. مړو مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي له موږ بیرویس روغتون جری سروې سره ثبت تر اوسه پرسته او حال دا چې د پروسه اوس هم روانه ده. وس سار سخاله مرتټپیان راځي او وسالند د پروسه مخ روانه ده.
د کندهار امنیتي چارواکي په ارغنداب او نورو ولسوالیو کې په روانو جګړو، عملیاتو او هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته دا وشتي مرګ ژوبل شمیر 400 یادوي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړو کې 314 وسلوال طالبان وژل شوي او 29 نور ټپیان شوي دي.
په ولسوالۍ کې چې ازموږ د خو عملیاتونه پر وسلوال تر هرګر شوي دي. 314 وسلوال تر هرګر وژل شوي دي. 29 نور مرګونه ټپیان شوي دي. 30 وسایط مختلف نو د وسلوال تر هرګر د تخریب سوی او د پلیس لاس ځنی ورغلی دي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر روانه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په کندهار کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه ارقام نه دي خبر کړي او یوازې د لسکونو امنیتي پوسټو د سقوط ادعا کړي.
څوک په د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اف ام 3.15 او facebook.com/azadiradio.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې لنن سار پیل شوې دي. د دغه یواد په ځینو ختیځو ایالاتونو کې خلکو وختي رایې چونې مرکزونو ته تللی دي او په مرکزی او سیمو کې لږې ډلې په واشنگتن کې هم چې رایې چونه د سار په بجو پیل شوې ده. سکال ولسمشر ډونالد ترامپ بیا ځان کاندید کړی، همدارنګه له ډیموکراتانو نه بیا جو بایدن د هغه په مقابل کې سیالي کوي. د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو او ټلویزیون خبریال ښاغلی سید سلیمان آشنا هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د دغو انتخاباتو په اړه راته ووایئ چې په کومو کومو ایالتونو کې پیل شوي دي انتخابات، او د ورځې په اوږدو کې به په څه شکل مخ ته ځي، او څه عمده او کلیدي تفاوتونه لري نسبت د 2016 کال انتخاباتو ته؟
مننه. انتخابات خو په امریکا کې نن سه شنبه رسمي ورځ و، د نومبر دریمه، او ورځ چون په ختیځ کې پیلېدل نو اول ختیځ ایالتونو کې انتخابات شروع شو سار و بجونه، او خلک ورته تقریبا د سار 15:30 په لین کې ودرېدلی وو. خلک سخت علاقه مندي دا ځلې نظر تیرو انتخاباتو ته، نه یوازې د 2014 بلکې د تیرو کلونو په پرتلیم خلکو ډیره علاقه مندي ښودلې چې اتمن ډیر انتخاباتو کې ګډون وکړي. دلایل مختلف دي. نو اوس تقریبا ورځ خو دلته نږدې 9 بجې د سار کېږي په شرق کې یا په ختیځ برخه کې. وروسته به نور ایالتونه هم چې د سار 9 بجې کوم ایالتونو کې شروع کېږي مخ په غرب او همداسې جنوب غرب، نو ټولو کې به انتخاباتو ورځ پیل شي.
ټول پوهیږو چې امریکا د کرونا وبا په خاطر باندې نسبت نورو هیوادونو ته ډېره زیاته ځپل شوې ده. دغه انتخابات آیا د کرونا ویروس د ویرې او اندېښنو تر سوري لاندې سم مختزی که څنګه؟
او دا اندېښنه ښه پوره شته، د ټولو خلکو سشته، سره د دې چې په ځینو ځایونو کې تدابیر نیول شوي دي، خصوصا د انتخاباتو د رایې اچولو مرکزونو کې. مګر په عمومي ډول ډېر ترتیبات نشته. مثلا یو رایې ورکوونکی کولی شي بې د معاینې نه لاړ شي د رایې صندوق ته، هغه ځای کې چې خلک دي رایې ورکي، ځکه چې داسې ترتیبات نه دي نیول شوي او مخلوق هم ډېر دی. اما د حکومت د خوانه او د انتخاباتو د کمیسیون د خوانه یو تدبیر نیول شوی، هغه دا و چې دا اول ځل په تاریخي لحاظ چې رایه ورکوونکي چې څوک واجد د شرایطو مخکې تر مخکې رایه ورکي. او همغه وجه شوله چې تر نن نومبر دریمه پورې چې اصلي ورځ د انتخاباتو وه، تقریبا 100 میلیونه رایې د مخه کارول شوې وې، چا په پوستې کې لیږلې وې، چا په انټرنیټ د لارې نه خپل رایه ورلیږلې ده، او چا په خپل حضوري ورغلې ده، خپل رای باندې د نومبر دریم تاریخ وهله، او خپل رای مخکې د وخت نه ورکړې ده د انتخاباتو او زوی دفترونو ته. نو دا په خپل یو کاټه موضوع ده نن د انتخاباتو او د انتخاباتو ورځ نه وروستم چې دغه ټول رای څنګه موازی شي چې دا درسته ده. ځکه یو اړخ کې یو کاندید چې جمهور رئیس ټرمپ دی برحاله دی، دا کوي چې په دغه سی رایو کې کېدای شي درغلې وشي.
بله، ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا، د امریکا غاښنا رادیو ټلویزیون خبریالو له واشنگتن له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د امریکا په ځینو شرقي ایالتونو کې وختي رایګیری پیل شوې ده، په ځینو نورو کې به هم چې د سهار 9 بجې کېږي رایګیری پیل شي او د ورځې تر اوږدو به دوام کوي. خو وار له مخه څه باندې 100 میلیونه امریکایانو د پوستې یا هم انټرنیټ له لارې رایه ورکړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ ګټونکی شو، ورسره په کابل کې په یو نوي زیږیدلي ماشوم باندې د ډونالد ترامپ نوم کېښودل شو. د دغه ماشوم پلار وایي چې د ولسمشر ترامپ چلند او مطالعې ته په کتو یې خپل زوی د هغه په نوم ونومو، او که بیا هم په کورنۍ کې لور یا زوی وزېږېږي، د ترامپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کېږدي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري چې د دغه ماشوم په غږ پیلېږي.
افغان څلور کلن ماشوم د امریکا د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ تر بریا وروسته یې پلار په دې نوم نومولی دی. د دایکندي ولایت اوسیدونکی اسدالله پویا وایي له دې کار وروسته له توندو غبرګونونو سره مخ شو. ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات یک مو وخت زمانی کې نام ماندیم تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی غبرګون زمالو کور له هغه ورسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زماده اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوباش کردن نمیتونه.
خون موړې وې سره له دغه غبرګونونو کبیې هم په کور کې لوري ازوی زیګیګی د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پریک دی. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټون کوي او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغه وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالۍ کړی و.
زه صفی الله ستانگزی له تاسو اجازه غواړم وروستی خبری مجله بجک فر احمدی وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر از شما ستانگزی صاحب.